السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالي لحاظ اغیزمن کړي دي. دا هم اوري چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې تغییرات راوستلي. پایل خبرونه کې لا اسدالله لودین نه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته نوي سرپرست وزیران معرفي کړي. په هرات کې د زعفرانو بیا سږ کال نږدې نیمایي راکم شوې او ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو ویشتې وه. د خبرونو تفصیل. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څېرې له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شا تمبول شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې د طالبانو برید په شا تمبولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هرات کې د زعفرانو بیا سږ کال نږدې نیمایي راکمه شوې ده. دغلته د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بیې د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. د زعفرانو د ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي
بالغ بر 3 ماه نه مطمئن هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
لاته باندې درې میاشتې راهیسې ډاډه يم چې صادرات نشته. که څه هم عربي هیوادونو امریکا او اروپا ته لږ صادرات لرو، خو په هغه اندازه زعفران چې سږ کال موږ د صادراتو اټکل درلود نه دي صادر شوی. له هرې ممکنه لارې چې وي د زعفرانو له شرکتونو باید ملاتړ وشي. د افغانستان نږدې 90% کې زعفران په هرات کې کرل کیږي او هندي سوداګري تر ټولو زیات پیرودونکي ګڼل کیږي. اټکل دا دی چې سږ کال به هرات کې تر 40 ټنو پورې زعفران ټول شي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور باکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د 13 جنوري په 8 د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 1610 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلې چې د دوی ځواکونو په تیروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. ایرانی ځواکونه دغه الوتکه په هغه شپې وویشته چې تهران د قاسم سلیمانی د وژلو په غچ کې په عراق کې میشتو امریکایي ځواکونو باندې توغندي وویشتل. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران یو وتلی قومندان و چې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په بغداد کې وواژه. له دې وړاندې کاناډا او اوکراین له ایران غوښتي و چې د دغه الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره بهر ته ولیږي. د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند د خبروفسک د والي سرګی فورګال د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 15 ساعته دوام وکړ چې له 15,000 تر 50,000 کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9 نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړی تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې ځینې سوداګر وژلي او یا یې د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلی داسې استخباراتي معلومات ور رسیدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ماته بیا معلومات را رسیږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی، د نومبر میاشتې د درېیمې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دود دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرون یې له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بیه به پرې کړي.
نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان اتې ویشتمه د جولای اتلسمه. کورونا وبا د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان هرات ولایت کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ اغیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي، خو خامخا افغانستان چې زعفران ریز نشي کولی چې دی صادر کړتی شي، خریدارونه پکې نه وي، دننه خو مونږ مصرف نه لرو.
په اصل کې چې په پام کې د پنځدې راتلونکي کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرې پیل سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خپل مقدم روان دي، دا تغییرات د سیمه پر اساس سره د طالبان جديت تعهد منته او د ګډین پر مختص معنا باندې ده.
د طالبانو په سیاسي او نظامی برخو کې د ورستوي بدلونونو په اړه د ولسی جرګې یو پخوانی استاد وایي،
په یو شکل د اشکال دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ولسي جرګه وایي چې د دوبي تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې پینټاګان وایي چې ترکیې 3500 سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ په هدف هغه هیواد ته استولي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیزه پروګرامونه خپرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. د افغانستان د زعفرانو کار د زعفران کارانو د ملي اتحادیې مسؤلان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران بهر ته صادر سوي نه دي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالې سوي دي. دوی له حکومت غواړي چې روان وضعیت په کتو د زعفرانو د بازار موندنې او صادراتو په برخه کې مرسته وکړي. له هراته د ازادي راډیو د خبریال شاپور صابر د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا وایرس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم ورته وایي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران نورو هیوادونو ته صادر نه سول. زعفران کاران وایي په وروستیو 4 میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلي وو چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوه.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن و هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په باندې 3 میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي، خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای له بده مرخه موږ نه درلوده. اصلي لامل کووید-19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتونو شوه اینا نجات پیدا وکونند.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هله درلوده، خو اوس وایي د زعفرانو بای تباندی 40% ټیټه شوی ده.
روسه شکل مو هر کیلو زعفران له 500 تر 2000 افغانیو پلورل. ساشکل موږ له دیوالی کې دو سره مخامخ یو او له دولت څخه غواړي چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کارانو ملا وتړي او د پروسس او د غرض د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزنه پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو ودې د هرات په شار ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د کار کولو یوه هیله رامنځته کړې وه. خو د صادراتو په نشتون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختې وي هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونې مشره مریم جامی احمدي وایي چې د نارینه پرتله ښځو د زعفرانو د صادراتو په کموالي کې ډېر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټول هغه میرمنې چې زعفران درلودل او لغپل زموږ څخه چې محصولات اخیستي وو په مجموعي ډول درې سلنه وتوانېدلې خپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنې سوي دي.
ضرر مواجه شوه.
هرات د افغانستان نوې سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسؤلین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې ښار د زعفرانو حاصلات شل ټنه وي. د دې ریاست پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی به ډیره ټیټه سي.
افداتون برداشت محصولی که در هرات داشتیم
ولس ټنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیرې صادر شوي نه دي. یعنی په وروستیو پنځو یا شپږو میاشتو کې چې د کرونا ویروس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوی نه دي. اوس اروپایي او عربي هیوادونو ته یې صادرات ورو ورو پیل شوي دي. که د تیر کال زعفران صادر شي نو په مارکیټونو کې تقاضا شته او که مارکیټ مشبوع وي د راتلونکو فصلونو لپاره ګمان نه کوم چې ښه مارکیټ ولرو.
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40,000 افغانیو په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړی د کرونا ویروس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته. خو زعفران کران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
ومردل چې د زعفران کارانو ملي اتحادیې مسؤلان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډېرې کارخانې دیوالې سوي دي. په هرات کې د متخصصانو ټولنې له غړي محمد شفیق شهیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغي د زعفرانو صنعت ته څومره مالي زیانونه اړولي.
تر اوسه خو زیان معلوم نه دي خو ارزښت یې ډېر لږ سوي. بین المللي بازارو کې ورته خریدار نسته نو دا ورباندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دي، دا 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف دې دي چې قیمت یې کم سوي.
او شهید صاحب زموږ سره راپور دی چې تقریبا 8 ټنه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نورو هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوي ده. دا دقیقه ده؟
او ځکه چې خو تیارې دغه اسانتیای نسته، لارې بندې دي. ډېر زیات خریدارو په ډیلي کې وو، په اروپا کې وو، په امریکا کې وو، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بند دي، د خلکو اقتصاد خراب شوی دي. دا طبیعي خبره ده چې ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي. خو خامخا افغانستان هم چې زعفران به نه شي کولی چې دې صادر کړتی شي، خریدارونه پکې نه وي. دننه خو مونږ مصرف نه لرو، خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو لپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوې نشته، لارې بندې دي. دا مسلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نشته، بازار په ټپ درېدلی.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا 8 ټنه که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان مرسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه. د دې خوشه دی چې زر نه خرابېږي، نو کولی شي چې بازارونه بېرته خلاص شي، بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوي.
اوس خو پروازونه بېرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خو خامخا مونږ امیدوار چې دا پروازه چې شروع شوي دي هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات بنئ.
محلي حکومت او په خپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي، د دولت حکومت نشي کولی، تصدی هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي چې خلاصې کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څه نه کېږي چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، پکې خریدار به نه وي. دوی خو دولت خو نه شي کولی چې هلته خریدار پیدا کی.
بلی پزیوتو ولایتونی کی زعفران نو د کوکنارو د کشت مخه نیولې ده یا یو ش بدیل ورته ګڼل سوی دی، نو فکر نه کوي چې په هرات کې داسې اندېښنې شایي موجود وي چې اور بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه نه کړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لږ څه و. نه، هغه خلک چې لاس بس کړي دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خو د طبیعت قیمت هم بیا وایي هغه د پاره هم بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولی
په هرات کې د متخصصانو د ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و چې د زعفرانو د کښت د زیانونو په اړه یې څرګندونې کولې. په هرات کې د زعفرانو کاروباریان وایي چې شاوخوا 8 ټنه زعفران یې بهر ته صادر سوي نه دي چې دې مسئلې دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د سولې د خبرو اترو او د خپلو جنګیالیو د شی ادارې لپاره په خپلو سیاسي او پوځي برخو کې بدلونونه اعلان کړي دي. د دغې ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو بدلونونو هدف د سولې د بهیر پیاوړتیا ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو مذاکراتي ټیم ته 4 کسان ورزیات سوي. نور حل له فیروزي عزیزي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به یې منظمې سي. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقی بیا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه ټاکل سوی او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضي القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خو ځینې سیاسي شنون کې چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وای په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا خبره مقدم روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او سولې د پر اساس د ګډین پر مختګ معنا باندې ده. د باورین چې دا کار د سولې پر اساس د مشر سره ممکن د ډیره د باور ته جوړه شي چې ګټه ورته کوي.
د اسوشیټډ خبري اژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې ډیر سکاله عمر لري د نظامی څنګه د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو لمخې طالبانو دا بدلونونه ذکر راوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی او سیاسي برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغو دواو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د درې پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان د تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاری ساتلې ده.
د افغانستان خلکو، دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اوربند کړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتله. یوازې په تېره میاشت کې 400 بې ګناه افغانان چې زوکشنه پکې شامل و شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تیر په پرتله 40% جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردلته طالبان وی په خپل سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي. دا بدلونونه په څه هدف راوستل سوي؟ د ولسی جرګې په خوانی استاد شکریه بارکزی فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي
دو شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل دننه پښتانه قوم سره هم یعنی دواړه غلفي او دراني سره ښې اړیکې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو کیدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې ټولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کول د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
زه فکر کوم دا اوس کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکي کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کین نه کوي دا مسله حل کړي.
کمال د تعصب سره باید وایم، لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملی ډګر کې په نظامی میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت و. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مرزي په لاندو کې کراته وای اوس افغان حکومت څه کول پکار دي؟ دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي، نوي کسان مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي، افغان حکومت څه کول پکار دي چې دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکرې راتل لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه سيتري؟
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي بل د افغانستان ټیم له خوا څوک ورزي قوي ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ اوسي، یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر او سوچونه دوی سره کشته دي که نشته دي، خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري. دغه رامنځته کې
شکریا بارکزیوا.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ولسی جرګه وایي چې د دوبې تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا هم نه باور رایه ورکوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې حکومت په تیرو څو اونیو کې جرګې ته د وزیرانو په پیژندلو کې خپله ژمنه نه ده عملي کړې. نور حال له جیوی نادر څخه.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د وړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتۍ پیل کړي او یو نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپله ژمنه عمل ونه کړ.
اما وخت سم جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي، هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر ضرب زه وکړم خفي کړم. اما کوم فشارونه چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له څه سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه پوهېږي چې هغه خپل
حکومت څو موده وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به نوماند وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي، خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نوماند وزیران نه دي ورپیژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نوماند وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی، خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
د دوی د اسناد ارزیابي کول، د دوی خبرې په پارلمان کې د پارلمان وکیلانو ته قناعت ورکول او دا پروسس د ټولو کابینې په مقابل کې تکمیلول فکر کوم د یوې میاشتې سلیمیش وقت باری داخل یه وستون داده چون ناممکن است ولی اودوام استون ده کابینی ده سرپرست کابینی موجودیت با افغانستان که دا افغانستان داخل بود او انکشافی بودی پروژه در سخت ضرر دی طول کابینه طول حکومت سرپرست دی
افغانستان که دا وزارتونو او مهم و ادارو سرپرستی ها قصدون زده چه تل جدی انتقادو نپریشیوی دا افغانستان ملی شورا او عام خلقوائی پر دیروی و مواردو که سرپرستان زواب ویون کی ندی او دا کارونو دا پرمخ بیولو او پروژو پا پلیکولو برخکی ناغیری او بی پروایی کوی
ورځو نورستان ته د دې ولایت اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د کونړ ولایت او نورستان ترمنځ غځېدلې سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل باز محمد عابد نه.
د افغانستان په ختیس کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک ونومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړ نورستان ته غځېدلی سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې دې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
ټول نورستانیان افتخار کوو د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده، امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی، خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي، پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت لپاره پکار دی چې توریزم لپاره کوم سیلانیان چې راځي د دې لپاره اصلي هوټل جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
دلته رستوران نشته، هوټل نشته، باید د بخش کې باید کار وشي. مرکز حکومت زموږ د غوښتنه ده اولین شو زموږ دا چې باید سړک پوخ شي.
د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم پیزی د جولای په 13مه نیټه مشال راډیو ته وویل: د سړک د پخیدو ابتدایي چارې پیل شوي او د خاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومي سړک تقریبا 3 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 2 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کیږي. مرکزي مقاماتو لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروسه کل یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په ځمن کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیمه احتمالا د میاشتې تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي، په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا پوځ وایي دغه 3500 سوریایي جنګیالي د ترکیه لخوا د 2000 کال په لومړیو دریو میاشتو کې لیبیا ته استول شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جولای پر 18 لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونې کړي، او دا د امریکا د پوځ لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده. لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل شوی دی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناټو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې له واکه لرې او ووژل سو، لیبیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته یو پوځ جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بولي. ترکیه د لیبیا د حکومت پلوه وسلوالو سره مرسته کړې ده، او دغه راز قطر او ایټالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړې دي. بلخوا روسیه د یوې پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسه، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیې دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ یې په دې هېواد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې یې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کولو او هماغې واته د الوتکو استول ردوي. د پنټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو تر څنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې او هغوی ته یې د خپل هېواد د تابعیت ورکولو وړاندیز کړی دی. خو دا راپور وایي داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وښیي. د دې پر ځای دوی وایي ښایي دغه کسان له ایدیالوژۍ نه بلکې د مالي دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقرې په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونو د پلازمینې له څنډو او نورو مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري ټینګار کوي.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین اوري.
اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو دقیق شمیر نه وایي. په هرات کې د زعفرانو بیا سکه نږدې نیمایي راکمه شوې ده. د غلطه د زعفران کارانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بیا د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږي چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندي ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه 13 جنوري میاشت کې رانسکوره شوه چې 168 مسافر پکې ووژل شول. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چان د خبروفسک د والي سرګي فورګال د راخوش کېدو غوښتنه کوي او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیه لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي.
د ولسی جرګې ادارې هیات وایي چې کاندید وزیرانو ته به د دوبی تر رخصتۍ وروسته د باور رای ورکړل سي. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ونه توانی چې په تیرو څلورو میاشتو کې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. له شغلي کټوازی سره بشپړ مرکه د حقیقت څه دی په پروګرام کې اوریدلی سي. اوس د ځینې اوریدونکو سیمیسونه لولو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي که سیمه ییز هیوادونه رښتینې همکاري وکړي نو د سولې په وړاندې پراته خنډونه له منځه تللی سي. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش ولسوالۍ لیکلي په دې ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شبکه په ځینو سیمو کې کارونه کوي. خپلواک صافي د لغمان له شنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي د نامعلومو دلایلو له مخې له یوې اونۍ راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شبکې فعالیت په لشنګ ولسوالۍ کې بند دی. خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حافظ رحمت الله پردیس له هلمند لیکلي سولې ته د رسېدو لار زموږ په یووالي کې ده. افغانان دې یووالي ته ژمن پاتې سي تر څو په امن کې ژوند وکړو. محمد قاسم ځواک لیکلي که چیرې ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د یوې میاشتې د جنګ کولو توان هم نه لري. تازه خان سمسور لیکلي په دولتي ادارو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. دولتي چارواکي دې پاملرنه وکړي. او قاري محمد نبي مینوال د هلمند له نادلی څخه لیکلي په هلمند کې د کورونا وایرس پر اطلو سره خوراکي توکي ګران سیوي دولت ته باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرګه مخ کې اوري چې د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دمن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړې دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
Так, что сегодня сон уроз раисты? Так,
две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکو صابره له تیرې یوې اونۍ راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته شوې.
تکلیف نه دی خوراک کوم دی نه څنګه کوم دی لږ خوراک کوم چې دا تب نو ټوکم کې بیا څه خوراک لښنه کوم
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان هم شته چې ککړې هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي.
نوم دې؟
ریحانا.
د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډېری اوسېدونکو ته تنفسي ناروغۍ پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خوشتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کېږي چې خلک یې په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کېږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د ماښام له خوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پرته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډېر کم دی او د ژوند کول ډېر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې د دغه موزر غازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف کې بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف کې
په کندهار کې د خښتو په خولو ډیری بټی په ډنډ او دامان ولسوالیو کې دي چې شمیر یې شاوخوا 200 ته رسیږي. د دغه دوو ولسوالیو ترڅنګ چې کندهار ښار ته نږدې موقعیت لري د ښار په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټی سته. د خښتو د بټیو خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغۍ پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بې وزلي خپل مجبوري بولي وایي د سوان د نورو توکو به لولې دي او د کارولو توانې نه لري.
او دا غزور دا یو څلور میاشت پاره ده په دې په دا بټی کې کارونو بل کار او روزګار خدای څخه خاص نسته. او موږ دغه څلور میاشت مو دغه خاري ده او دغه څلور میاشت بعد نو افاته بل خاري ده ستمن خلک وای وای دا موږ دا دوه صفه ځاوي لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دغه روزګار دی دغه یو ځم یو کښنی زیره سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,93,905 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډي شکل یا په سرافه شکل سره د دو کتنه سوې ده. او په ټول کال کې په 1499 کې 3,105 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټیو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ څه سي ورځ تر بلې د تغییر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده دا د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. د دې دپاره موږ په وارو وارو راغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هملته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام په موافقه باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پرېکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالیه د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي چې دغه ټوله فعالیتونه چې دي دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره کاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال دی. جناب کټوازی صاحب په خیر راغلی بحثه. مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتیو باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي هغه چې د اسد په
لومړی نیټه به پرای ملي پاکستانی رخصتي وتلی.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق ورور کابینه موږ په حکومت باندې له هر نه فشار ډېر و. بالاخره رئیس صاحب د شورای مصالحین ډاکټر صاحب عبدالله ونه توانېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسي جرګه نه شي کولای هغه د قدمې دپاره انتظار وباسي. چې قانون اساسي ویلي دي ولسي جرګه به دې تعطیلاتو ده، له تعطیلاتو بعد با حکومت
کابینه ماری. کټوازی صاحب، لډیر مدیر هیڅ وزارتونه او ځینې مهمه ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، یو شکایت او انتقاد دادی چې سرپرستان د اغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل بلا پسې دوام وکړي؟
ولا شفق صاحب، بار بار موږ ولسی جرګې په حکومت باندې غږ داد. تیر مخکې حکومت زموږ هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسي جرګې او ملت ته باید پاسوګویه. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلاتو دوی دواړه نه وتوانېدل، تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه. او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي، اما حکومت ناتوانه و تر اخره کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخته چې نوي انتخابات وشو، رئیس جمهور له موږ سره په اول دي شروع دي انتخاباتو کښې لاسو چې زه به ډېر زر وکولی شم خپل دیواب ته لس ورځو کې تاسو ته کابینه معرفي کړم، او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوي وي هم شورای ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله، تر اوسه نه ده معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا ده چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړي حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، نو دا به د نظام دپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا چې امکان لري چې کچېرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وځنډېږي؟
بالکل، دغه چې هم شته په قانوني اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسی جرګې وځنډوي. د ولسي جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لېواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده، او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري. نو دلته ولسي جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي چې کزر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله، خو څو واره موږ له جلال اباد جمهور رئیس سره خبرې کړي دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده، او تاسو په رئیس صاحب دي مصالحي چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې موږ جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي دي، هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي، ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي. نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل
بله کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی په رخصتیو باندې ځئ، د اساسي قانون له مخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دي هم دا په دې معنی نه دي چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید له خپلو ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور په اړه راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د یو لاړ شي د خپلو ماکلینو سره کښېني، یعنې دا رخصتۍ نه دي، دا فاطلات دي، د خپلو ولسونو سره وګوري. هغه مشکلات چې په محلي ادارو، ولایتو، ولسوالیو کې دي، د ولس دپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي، هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد همدا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنی فکر کوي چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخري عمومي جلسه د دوشنبه په ورځ تاسو باندې مطبوعاتو له طریقه ما خبرې واروي، د ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي، او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسیږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوستي امید چې دغه ولسي جرګه ده ورته، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې دوی خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړي.
کله کټه وازی صاحب، چې تعطیلاتو نه د ولسي جرګې غړي بیرته راځي، اولین کار به هم څه وي؟ کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې شفق صاحب، د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه مخکې په دې اساس وخت کې کابینه ده. کابینه هم په حکومت باندې غږ کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي، چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي، په هغه هرڅه کې زده کړې کړي وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټه وزی صاحب، هغه به څه وي؟
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس د شورای مصالحي مغږ دا اوسي، اول باید ټول افغانستان څلور درې ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه پنځه کمیشنونه د موږ کار پې کوي، او زه خپله میناش د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې دي هر نامزاد وزیر قابل دي، قبول نه وي، خلاف د قانون اساسي وي، نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو. نو ډایرکټ بل هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي، او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې هر څه برابر وي، هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي. نو که چېرې رایه واخلي، هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاته کېږي، او که رایه وانخلي، ولسمشر نه موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي، او بالاخره کور ته به ځي، په دا به یې بل څوک معرفي کېږي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه مې خې لپاره دا کټه وازی صاحب، چې تر اوسه پورې به دا تېرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي، خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره، د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو، ځینې وکیلان پې اخته دي، کارونه هم څنګه ترسره سوي، ترې راضي یاست که نه؟
شفق صاحب، ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم، له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده، یو جلسه هم د موږ بې اغنه و نصابه. تاسې مطبوعات کتلی شئ، موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي، په هر شکل کې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده. در حال چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اخته وو، په صورت کې هم موږ د ټلیفونو له لارې او د وطن د شپه ستونزو له لارې هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلو نقد ومنو، که عیب درلو عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی و اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامېږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې. داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تاون بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډیپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چلاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي، یو وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باوري مهم علائم کوم دي؟ پایلې ته کېدلې شي او ځوانان څړول پدان باور پیدا کولی شي. پام دی، راز موږ همکاري رویا مادومی له ټولن پو استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیرې ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکم او شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پرابطه، هم د نورو پرابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پرابطه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې دي، د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربه پورې مربوط کېږي، چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نو زدي
د خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، د همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دا کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خپګان ورته پیدا کړي، عقدي ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندې ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډو نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی مثلا داسې دی.
استاد نو د حل لارې بچي،
د ټولو مهمه او لومړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېر کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر اړه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر اړه، هغه مثبت قضاوتونه یا خپل توانمندۍ ته متوجه وسی، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دوی ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. خبره اصلا دی هغه قائل دی په ځان د دې قائل دی اصلا د خزانه وتره دی باندې په ځان نه پوهیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رفع شي کو غوړو چې دا سونده حل کو په ځان باید وپوهیږو خپل توانمندۍ شخصیت دی له حاز خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼو ټول دا زموږ شتمني ده او تفاوت نور سره چې دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند ته یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ موشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پیل یې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل د یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
رنوټونکو لټولن په استاد ضیاء الحق شمس سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري
تلشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خپلات کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بغل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولای په مرکز ترين کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره